افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورې چې پاکستان ته د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هیله مند دی چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمینه برابره شي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه ټاکل شوي چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. ټاکل شوی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې پر بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی دی چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته د دې سفر په اړه وویل.
کندهار ته د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره دی. هدف د دې سفر د کندهار د وضعیت ارزونه هم درنګه د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دي.
په ورسته شاوخوا دو میاشت کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومتر کې د ارغنداب پولیس والی کې طالبانو پراخ بریدونه کړی چې یو شمیر سیمې هم د راپورونو لمخې نیولې دي. ټاکل شوی دی د ترکیې پارلمان په افغانستان کې د ترکیې پوځیانو د ماموریت د تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیې جمهوری ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې سرتیرو ماموریت د نورو 300 لپاره تمدید شي. د ترکیې پوځیانو په شمول شاوخوا 2000 بهرني سرتیری د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورې پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایی برید لامل د وژل شو کسانو خپلوانو ته تاوان ورکوي. د محکمې ویل دي چې دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوې ده چې پکې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپل افغانستان د خسارې اخیستلو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي نه افراد. د وژل شو کسانو دوه تن خپلوانو له جرمني څخه د تاوان غوښتنه کړې وه. په کندوز کې د 2009 کال د سپتمبر میاشتې په 4 د جرمني ځواکونو په غوښتنه امریکایي الوتکو د شپې مهال د تیلو پر هغو دوه ټانکرونو هوایی برید وکړ چې د دوی په وینا طالبانو تښتولي وو. د دې برید په انترس کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره ملکیان وو. په پکتیا کې سږ کال د شاتو تولید سلګونو ټنو ته رسیدلی. د پکتیا د ولیویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې تعداد ما 450 واړه او لوی د شاتو فارمونه وجود لري چې دغه فارمونه څخه ساکل 900 ټنه شات لاسترغلي.
د ښاغلي منګل په وینا په پکتیا کې په راتلونکي کال د شاتو د مچیو د پراختیا لپاره هڅې پراخې کړي. افغانستان، عربي متحده امارات او هند ته شات صدروي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې هیواد کې 9 کسان و شرکتونه یا سازمانونه او یو شمیر ډیپلوماتان شامل دي. د بنسټونو او کسان د اروپایي ټولنې په هیوادو کې سوداګري نشي کولای. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته سفر نشي کولای او شتمنۍ به د 20 غړو هیوادونو کې کنګل کیږي. دا درهم زل د چورپي ټولنه پر بیلاروس یو لړ بندیزونه لګوي او سر لننه به امپل کیږي. امریکایي مخکښ سناتور ټیډ کروس دا څرګند کړی چې د امریکا نوی بندیزونه به اروپا ته د روسي د غازو د لیکدولو د لانجمن نه لیک دی بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړ کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې ولایت ته سویپ کړ چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نورد ستریم 2 نه لیک په جوړولو کې کښتیو ته خدمات یا بیمه او یا هم د دې پروژې د خدمتونو سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ترامپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د چرشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د متخصصانو یو ډله به د چین اوهان ښار ته راتلونکي میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. د وبا تر اوسه په نړۍ کې تر 1,000,000 ډیر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډیر کسان پریاخته شوي دي. لا هم دې سوالونو ته ځواب نه دی ویل شوی چې دا وایروس څرنګه پیدا شو او لومړی ځل څرنګه انسان ته انتقال شو. په پیل کې داسې باور و چې کرونا وایروس د ووهان په یو بازار کې له څارویو انسان ته انتقال شوی دی، خو اوس متخصصان په دې فکر دی چې دا وایروس په بازار کې ډیر زیات شوی دی. داسې ګمان کیږي چې دا وایروس په اصل کې په آسمان څکال کې و، خو هغه حیوان چې دا وایروس بیا انسان ته لیږدولی دی لاندې پیژندل شوی. پیکینګ په دې برخه کې خپلواکو څېړنو ته زړه نه ښه کاوه، خو له میاشتو میاشتو خبرو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دې تحقیقاتو اجازه ترلاسه کړه. د چین فضایی بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړي. د چین دولتي رسنۍ د هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره مواد له سپوږمۍ راوړي دي، خو اټکل کیږي چې له 2 تر 4 کیلوګرامو پورې به وي. دا په څلورو لسیزو کې د سپوږمۍ د غولي لومړی تازه مواد دي چې ساینس پوهان ترلاسه کوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو په 1960 کلونو او پخواني شوروي اتحاد په 1970 کلونو کې له سپوږمۍ مځکې ته نمونې راوړې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاند په خبرونه کې به وایي چې پاکستان ته د مولا عبد الغنی برادر په مشرۍ د یو پلاوی د سفر په ترڅ کې د افغانستان حکومت هله مندې چې اسلام آباد به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمينه برابر شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې پرونی لدی پلاوی سره کتلی وایي شخړې باید د جګړې ټول اړخونه کمې کړي.
واری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
از موږ هله ده چې شخړې کمې شي، تشدد کم شي، خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای.
په دې اړه مو چې آیا پاکستان کولی شي غواړي طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند غاړه کې دي یا شخړې کمې کړي، چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی؟
په دې کې شک نشته چې پاکستان په صادقانه شکل باندې غواړي د افغانستان سولې په بهیر کې کومک وکړي. د دې استعداد او تاثیر لري چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د قانونونو یو ریډ راغلي کې.
تبا مو اوري چې د پښتون غورنې د غورزنګ یو مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زدکړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راوخله تر باندو نه راوخله تر خاریه او بل اخره تر مرکزه پورې.
او د جون پښېبو کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
د ازادي رادیو دواړه ونیز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 8 دقیقې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هله مند دی چې پاکستان به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې شخړې کمې شي او اوربند ته زمينه برابر شي. ولسمشر اشرف غني په دې اړه تیر شپه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې او تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د مولا عبد الغنی برادر په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره د شخړو پر کمېدو غږېدلی وو. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کاوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی هیواد به حساب کړی چې په افغانستان کې شخړې داسې کمی شي چې اوربند تلار هوار شي. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره په ټویټر کې ورسره تر دې ولیکله چې تیر شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبري وکړي. تر دې ټلیفوني مکالمه مخکې پروند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوی سره تر لیدو ورسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نوره د طالبانو په ګټه نه ده او دا خبره طالبانو د تکړې ده. شاه محمود قریشی زیاته کړه چې ټول لوري باید د اور کم لپاره هڅه وکړي.
واری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے.
زمونږ هله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي، خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټول خواوی چې څومره دی هغوی به خپل نقش لوبوي.
کردار ادا کرنا ہوگا.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشهد د طالبانو پلاوی د چهارشنبه پورس له شو محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبري کې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشورې تر سره شوی دی. اسوسییټډ پریس اژانس ته وی سرچینې په وینا چې نو مینه د اخیسته خبر ورکوي چې طالبانو یو ورځ وروسته تر دې په اسلام آباد کې له چارواکو سره کتلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد راول پینډې ته چې په کې د پاکستان د پاوچ مرکز دی لاند سفر وکړ. خو دې اژانس په دې اړه نور جزئیات نه خبره کړې. د طالبانو پلاوی په داس وخت کې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د شړو د کمیدو فشار په نړیواله کچه په زیاتېدو دی. خو د دې سربېره چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي دي، بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې وویل چې له دوحې ورغلي د طالبانو پلاوی ته ویل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی کم شي، خو هغه دا هم ویل چې دغه ژمنه باید یوازې طالبان نه دی بلکې د جګړې نور ټول اړخونه هم وکړي ترڅو د قریشی په وینا اوربند ته لار برابر شي. قریشی دغه راز ویل چې طالبانو دا مسله درک کړي چې روانه جګړه نه دی، دوی او نه هم د افغانستان د دولت په ګټه ده. په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي یا غواړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې اوربند ته غاړه کېږدي یا شخړې کمې کړي، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لمرستیال مشر حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه وکړه. ښاغلی اعظمي وویل
په دې شخص نشته چې پاکستان په صادقانه شکل باندې وارد د افغانستان سولې په بهیر کې کومه کوي د دې استعداد او تاثیر لري، چې د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د فامیلونو نه یوري دغه کې مثلا د زخمیانو زراوي کې ریو سپلای او کومه کنه ډیر زیات، یعنی پاکستان رول په دې کې لري. خو سوال دا دی چې آیا په پاکستان باندې باور کېدل شي او په طالبان باندې باور کېدل شي؟ زه کوم افغانان یو شی چې غواړي هغه د دې سره دی هغه دا شي که سفاسری اوربند نکی و سفاره اکلن یو بخوشنات کی کچا کی کمواله ولې د لسی چې کارم هغه په منسان کې څوک نه ویني، نو دا باید په عمل کې ثابت شي. ځکه کوم ایواز په وادو په خبرو باندې به افغانان باور ونه کی
د خبرو لبل پړاو لپیلې دو مخ کې د خبرو د ځای په اړه غشتن راپورته کیږي. د افغانستان دولت وای باید داخل د خوري د افغانستان د خوري وشي خو طالبان وای چې هغه دوحه خده فکر نه کوي چې دا به هم دغه پروسه یو څه ځندنې کوي اوس چې پر اجندا دوړ لوري خبرې کوي.
زه فکر کوم کچيري یو کلیات شباس وسی او افغانان په خپل کور کې داخل کې سره کوي او بیا پر هغه موضوعات چې مثلا اختلاف دی پر هغه باسو کې دا ډېر به تر نسبت دی چې مثلا یو بل یو اته ځي کوم مشکلات باندې تل تسوي سره کوي. نو زه فکر کوم دا افغانستان د غلط خو طبعا د دې توقع لري چې طالبان دې راشي دلته افغانستان کې داخل سره کوي. نو خو زه بیا بل خواته وګورم طالبان داسي اماده نشکاری چون چې دی پر دې باندې بیرته کابل ته راځو، نو دا به د دې په معنی چې موږ د افغانستان دولت په رسمیت پیژنو او د طالبانو هغه بيدا چې مثلا کابل د کابل دولت په رسمیت پیژندل دی هغه به تر سوال لاندې راولي. نو دی په پر دې باندې ډېر بافشاری کوي چې کتر او یا هم بلی واده فکر کوم بلی واده لپاره به وس وختي وي چون چې ډېر کار ضرورت پکې یو د کترنا علاوه یو بل بهرنی واد چې مثلا اروپאי وادونه کې جرمني ډیر اماده کې شو ده، د ناروی ډیر اماده کې شو ده، له پښیمه کې ازبکستان یو واد. نو زه فکر کوم ازبکستان او چین نو کچيري دا غنور د کترنا د باندې بحث کیږي هغه ته به لا هم اماده کې نه ډیر صورت وچی تر څو دا ممکن اوسي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمی و
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مازپشین لدو در مازدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څیرو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی. په تېر بیا اسلام آباد ته د قطر څخه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سفر ته فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه په یو مطلب کې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په اړه لیکلي چې په افغانستان کې به د هغه واد د پوځي حضور په برخه کې کوم سیاست مخته یوسي. خبرونه لیکلي چې لا هم روشانه نه ده بایدن بل افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه تعقیب کړي او که به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کوچنی ځواک هلته پریږدي. خو د لیکوال په باور دواړه انتخابونه نیمګړي دي. د دې مطلب په دوام کې راغلی ل افغانستان څخه په وټلو سره به دا هیواد چې اوس پکښې د لیکوال په خبره طالبان تر پخوا لا پیاوړي سوي دي او القاعده او د اسلامي دولت ډله حضور پکښې لري د ترهګرۍ په نړیوال مرکز بدل سي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د یو کوچني ځواک ساتل به هم د امریکا پر وړاندې د تر ټولو جدي ګواښ مخه ونیسنیولای. د امریکا متحده ایالاتو د دفاع سرپرست وزیر کریس میلر د عقرب میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې هیواد یې د 2021 کال د جنوري تر 15 پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټوي. په فرانسې کې د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې بایدن هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو طرفدار دی، خو د فرهادي په باور شاید د بایدن اداره یو شمیر ځواکونه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره په افغانستان کې وساتي. د پاکستان چاپ ډان رسپړ بیا لیکلی چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د طالبانو د مرکچی پلاوی هرکلی کړی. د رسپړ په لیکنه قریشی په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان پر هیلي ټینګار وکړ. لیکوال زیاتوي د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ د درې ورځني سفر لپاره پاکستان ته ورسېد. ډان رسپړ لیکي قریشی د طالبانو له پلاوی سره تر لیدو وروسته په یو خبري غونډه کې خبري وکړه او په افغانستان کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه سوی دی. په ویلامي کې د تاوتریخوالي د ژر تر ژره کمیدو، اوربان او د مذاکراتو له لارې تلپاتې سولې ته د رسیدو پر اهمیت ټینګار سوی. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو موافقه لاسلیک کړه. بل خو طالبانو او د افغانستان دولت تر شاوخوا درې میاشتنیو خبرو اترو وروسته د سولې د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره پر یوې کړنلارې موافقه وکړه، خو له دې سره سره لا هم طالبانو د اوربان لپاره د دولت پرله پسې غوښتنې نه دي منلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې په مرموز ډول د نجونو او ښځو د مخبزیاتي دونکو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه ښودلې. په شمال کې د ادارې صحیوي دفتر ویلي په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نورو بڼو تر څنګ د ښځو مرموز قتلونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. له بلخ د ازادي راډیو خبريال مجيب حبيب زاهر رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشره هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په 9 کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 168 پېښې ثبت شوي. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو 10 پېښې ثبت کړي چې نسبت تیر کال ته پکې څه باندې 15% زیات ولای راغلی. دا غلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې. هغه زیاته کړه
د سرپل بیشترین مورد قتل مو
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوې او شمیر یې شل ته رسیدلی. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم 2 قتلونه ثبت شوي. همدارز ایوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او وړ عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمیر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړی دی. د یاد بنسټ مشر شهله حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارد زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شهله وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال بعد تشدد پیخی که میگی چه موک ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لوړ شي.
په همدې وخت کې د بشري حقوقو خپلواک میسون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلک ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر 12 ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسې خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. بشپړه خپرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي د ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو لبلې اونیزي خپرونه سره یو ځای درته خپرو. په غزنی کې د مولا نوح بابا په نوم د یو مشهور صوفي او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوزول شوې. د غزارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. نور خالد له غزنی د ازادي راډیو د خبريال حبیب الرحمن تاثیر پر پور کوي.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتر واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي. زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته له نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریه دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کاله پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي و، زیات مریدان یې درلودل او هغه به تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت غزنی په واغز وندړو ولسوالۍ یو کتیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
دا چې ویل کیږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په محل د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوند سیمو کې دیني زده کړې کړي. د یو صوفي او روحاني شخصیت دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یو برخه په وسلوال برید کې تخریف شوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه ناڅرګند وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانونکو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولای دا او دغه کسان نسیمه په تیښته بریالي شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان هم پکې وژلې دي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. موته ډیره دلچسپه وه. زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جار سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګا هغه کم یو تمدنی آثار چي دي، په دې کې ډیر محدثین تیر سوي دي او ډیر فقها تیر سوي دي.
د جون په شیبو کې د خبرونه یو برخه مو واوري. د هلمند ولایت د ځانګړي خبرونه د همدی روان خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي د اساسي بشري حقوقو لبلونی زی خبرونه سره یو ځای در تخبر وو. سم یو سیمه ایز موضوع د پښتون ژغورنې د غورزنګ او مشر علي وزیر په پاکستان کې نیول شوی. پولیس وايي په کراچۍ کې د یو پیخه په تړوالي وزیر نیول شوی او هغه به کراچۍ ته واستول شي. احمد چبر نور جزئیات اوروي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی علي وزیر د ناصرګند تورونو په تور ونیول شو. د پولیسو یو افسر چې پرون په پېښور کې د علي وزیر د نیولو په پیښه کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې شاغلي وزیر په کراچۍ کې د یوې قضیې په ارتباط توقیف شوی دی. د شاهد خان په نوم د افسر پرته لدی چې د دې تور پاړه نور څه ووایي څرګند کړه چې علي وزیر به کراچۍ ته واستول شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر هغه وخت ونیول شو چې د پېښور په بشوانځي کې د یو نیم سل کسانو د یو ځای وشلو د پیښې په شپږم تلین کې برخه واخلي. منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې په پېښور کې د علي وزیر نیول د دولت له لوري د دوامدار ځپلو بل نقشه ده. علي وزیر په یو ویډیو کې چې پرون خبره کړه ویلی دی چې پولیسو د مخه ونیول چې پېښور ته داخل شي. پښتون ژغورنې غورځنګ څو ورځې مخکې په کراچۍ کې یو ولسی غونډه جوړه کړې وه. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې ویلي د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سولې غونډو مخه نیسي او پرته له څه دلیله د دې ډلې یو شمیر پیژندل شوي مشران نیسي او د پاکستان دننه د هغوی د سفرونو مخنیوی کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دوو کلونو راهیسې د پښتنو د مدني حقونو لپاره هڅې پیل کړې دي. دا غورځنګ تر ډیره له افغانستان سره چیرمه په پرتو قبایلي سیمو کې نفوس لري. په هغو سیمو کې چې د پاکستان پوځ وایي په وروستیو کلونو کې هلته د پاکستاني طالبانو د ځپلو لپاره عملیات کړي دي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان پوځ له هغو طالبانو سره په همکاري تورنوي چې پوځ هغوی ښه طالبان ګڼي او دا وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي بیا بیرته د پاکستان غرنیو سیمو ته ستنې شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وروستیو غونډو کې پلسکونو سره کسانو برخه اخیستې ده چې پکې د پاکستان د پوځ دا چلند غندي چې له 2003 کال را په دې خوا یې په زرګونو کسان وژلي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې پوځ د تلاشۍ پوستې د دوی له سیمو لري کړي، بې دلیل خلګونه نیسي او د خلکو له تری تم کېدو لاس په سر شي. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د همکاري تور رد کړی دی او وایي چې په زرګونو پوځان له پاکستاني طالبانو سره په جګړو کې وشل شوي دي. اسلام آباد دا تور هم ردوي چې د دې هیواد استخبارات د خلکو په تری تم کېدو کې لاس لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په نوم پرون له کابل تر جلال آباد پورې د لسګونو لوبغاړو ترمنځ د بایسکل لزغلونې سیالۍ وشوې. په دغو سیالیو کې یوازې ځوانانو نه بلکې د ډېر عمر لرونکو کسانو هم ګډون کړی و. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
محمد حسن رضایی چې میدان وردګ ولایت نه په غسیالیو کې ګډون کړی وای د غسیالی لپاره خ چمتووالی نیولای.
هدف د ورزش د بسکرونی فرمختګ او نور تجربه لسره ول دي. ان شاء الله خپل کوشش وکوم چې په نصیب کې
په غسیالی کې و 50 کلن حلیم صحتمن هم ګډون کړی. دای دوه پیغام لري، سوله او ورزش درختیا لپاره.
دوه پیغام ده لري، یو په دې چې بسکل زغلونه یا بسکل استفاده کول چې همګانی شي دا به بهتري، او بل د موږ بل پیغام د سولې پیغام دی. دا مسابقه دي چې د جلال آباد په دی ان شاء الله دا ول تل دمانه ده. دوامدار ځوانانو سره زوم او یم په مسابقاتو کې مشترک کړی دی.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې دا سیالي د غوره لوبغاړو د پیژندنې او بیا په بهرنیو سیالیو کې د لوبول لپاره ترسره کیږي. د دغه فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی وویل چې د ګډون کوونکو لوبغاړو څخه به لاس غوره بایسکل چلونکي انتخاب شي.
نننې لوب زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي ګډون کې د لسو ولایتو لوبغاړي ګډون کې هدف مدادي کچې ته مر سیالي په لاره روانه چې زموږ لوبغاړي به بهرنی سیالي ته امادګي ونه لري نو کوشش مو ده زموږ د سیالي فاصله نن یا سل چلويش کیلومتر ده او په همدې کې موږ درلس لوبغاړو پرې لوبغاړي انتخاب او شپږ لوبغاړو پرې نقدي جایزې لري.
د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې تر دې مخکې هم په کابل کې د ملالۍ جام او د سولې سفر جام په نوم سیالي ترسره شوي چې انجونو هم پکې ګډون درلود. دغه فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه شان د لسګونو لوبغاړو په ګډون چې انجونې او ښځې هم پکې وي په بامیانو او کاپیسا ولایتونو کې ورته سیالۍ ترسره شوي دي. د بایسکل چلونې فدراسیون وایي چې ډېر ژر به په کندهار ولایت کې هم د غوره څیرو د پیژندنې په هدف د بایسکل چلونې سیالۍ ترسره شي.
افغانستان کې د سهار 9:00 شوې او زل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوې چې نن ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال وینده واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل چې کندهار ته د ولسمشر سفر دی وی ورځ لپاره دی. د سفر هدف د کندهار د وضعیت ارزونه هم دارنګ د سولې په برخه کې د کندهار د ولسونو مشورې دی. ټاکل شوې د ترکیه پارلمان په افغانستان کې د ترکیه پوځیانو د ماموریت تمدید پر موضوع سبا بحث وکړي. د ترکیه جمهوری ریاست پرون یو وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترک سرتیرو ماموریت د نورو 300 لپاره تمدید شي. د جرمنی د اساسي قانون محکمې د چهارشنبه پورې پریکړه وکړه چې په کندوز کې به د 2009 کال د هوایی برید لامل د وژل شوو کسانو خپلوانو ته تاوان نه ورکوي. محکمې ویلي دا برید د ایساف ځواکونو له لوري شوی پکې ګڼ هیوادونه دخیل دي او یوازې په خپل افغانستان د خسارې اخیستو لپاره له محکمې غوښتنه کولی شي. نه افراد په دغه برید کې چې د امریکایي الوتکو لخوا د شپې په مهال د تیلو پر هغو دو ټانکرونو چې ویل شوي وو طالبانو تښتولي وو شوی او په نتیجه کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو چې اکثره ملکیان ول. د اروپایي ټولنې استازو موافقه وکړه چې په بیلاروس د دې لپاره نور اقتصادي بندیزونه لګوي چې په خپل هیواد کې د اپوزیسیون اعتراضونه ځپلي دي. په دې بندیزونو کې 9 کسان وو شرکتونه یا سازمانونه او یو شمېر ډیپلوماتان شامل دي. امریکایي مخکښ سناتور تید کروس دا څرګند کړی چې امریکا نوي بندیزونه و اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږدولو د لانجمنې نه لیک د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د روختنه نړیوال سازمان د چهارشنبه پورې خبر ورکړ چې د متخصصانو یو ډله به د چین او هان ښار ته راتلونکې میاشت سفر وکړي او د کرونا د اصل معلومولو لپاره به تحقیقات وکړي. دی او به تر اوسه په نړۍ کې تر 1,000,000 شپږ لکه ډیر کسان وژلي او تر 3,000,000 ډیر کسان پرې اخته شوي. هغه وایروس چې له ووهان له ښاره ټوکېدلی دی او د چین فضایي بیړۍ د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړې. د چین دولتي رسنۍ د دې هېواد د ملي فضایي ادارې په وینا د چهارشنبه پورې خبر ورکړ چې د چانګ 15 په نوم دغه بیړۍ د چین په شمال کې د اینر منګولیا په سیمه کې ښکته شوه. د دې یو نور خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي بیا هم لوستل شي. د ازادي رډیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رډیو ټکی اورګیا ازادي رډیو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رډیو دوه ونیز خبرېونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او جون پشي بو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د ذکر پر حق خبرې کړې او د جون پشي بو خبرونه کې هم هلمند ولایت تر پیژنو خلملای د اساسي بشري حقوقو خبرونه
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشری حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړی. تعلیم
او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې منګ دا زکه د پاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین او بیولوژیکي مضامین او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز بز سویم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته استلاد زما همیشه خوخی فراتر ده، یعنی سل په سل کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیه ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستری او همدارنګ شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکی په ځینو برخو کې ماستریانې ورکی او همدارنګ تا دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای وازه متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شو غزيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانين شته او هغه تصراحات شته کول شي چې مثلا د سواد زده کړی کورسونه په لړ زینو کې جوړ کی، کول شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کوله یا لاسرسي ورته نه لري، البته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرفت لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخی دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تبع حق ده، دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسؤل ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکی، او د مثلا د یو
کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او پم دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشری حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالیس یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکه نجونې خودڅکه چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورته نه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر یې نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي. که یوه میرمن قاضي، یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روخانه راتلونکي ولري او په روخانه راتلونکي کې ژوند وکي، او زمونږ نسلونه په مونږ ویړيږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې مونږ د تعلیم مخه نه دی نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی است؟
آیا هلمند ته د نجیب په وخت تللی یم؟ مو ته ډیر دلچسپ و. زه چې کله راتلم نو بیا دوی اندوانې راته اخیستې وې. ډېر ته یقین وکړه دومره د چتراسو په غوند وای چې په دوو نفرو به یا تیارې ته م راجه کې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست کلا ده، د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي او ډیر فقها تیر سوی دي.
نن ام د موضوع څیړو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي رادیو سره. اوسې قدرمن اوریدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه وخت ورسید د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنمې له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلی شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډولې، پخوانۍ اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډولې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې، په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موسی کلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځای او سرای مځکه لرم، او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو په خوښ وي. قندوز د افغانستان کندود، هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. په خوښۍ ډیر اوښان درلودل، په غوبه تګ را تکو خو اوس موټرو د اوخانو زاینی ولیدې. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و د غزای پاړه وای
هلمند ته د نجیب په وخت تللی و خو واکه زه دومره نه پیدم خو کله چې په هلمند کې راکو شوم نو د سرطان میاشت و دومره ګرمي و ما داس فکر وکړ چې تا تندور چولې ده د توخم د غتاو د مزکی او د لمر داس یو تا ورغه مو چې بل د مخ به وسی اخر به چې فکر وکړ تندور نه و ولې تیز د لمر غو د بوټی نه داس خیمه غون تل شوینه جوړ کړی و د به خوشتول او به په شیندلې په دې پټو باندې هغه وبو بیا داسه ولکه غچی وی دا ای سی چی وی ان دا وای داسه سره کوله چې په یچ بس زپو سپینو غرک نه استه ما دا بوتي لاند کول بیا دې بوتو نه تبنا واته ردا او په سړین سره لګه دا ډیر حاصل خیز ځکه معلومه شو
د پسرلی په موسم کې د غرونو لمنې دښتې او څل زین ټول شنوي نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا له وړې څخه د غالي نیمچی او ټغر په عبدلو کې ګټ اخلي. ګلمکی وایي چې د هلمند ټول مسولیت خوندور دي خو وچ کورته بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شایسته د مستی دی جوړای ده زیړ غوړی دی کوچ دی پنیر ده نو دغه شایم دی دوه رقم کورته سی یو له مستونه جوړوي سی هغه روغنی کورته او یو کوته دی سی له چکینه جوړوي هغه د وچ کورته کیچړي کورت جواری کې هغه لاس سره خورل کېږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیړ غوړي په وچه کله جوړای په کې میده کې یا ډوډۍ میده کې هغه کروت په باندې وچه بیا ته د هغه مزه وګورئ چې لسلو پلو سره د هغه یوه د کروت جوړای نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و خو له بعده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې یتیمان ورانې ویجاړې او د متا منظور دی.
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي دا واقعا زړه حکومت کې دی او بل د پس منظر تاریخي ته کې تمدن ګوري په دې کې ډیر محدثین تیر سوی دي دغه تاریخ ته سړی ګوري ډیر زړه حکومت کې دا او سړی زړه خوشحالي کې په هغه وخت کې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو د مایانو د نیولو ښکار او ډیر کله منظرې درلودي او د دې رود لغاړي خلکو منظرې کولې لیکول او اوس راځي په تیر غریوان او په لوڅ په هیما شومان او یتیمان او جنگ زپلې ولس ګوري او فقر او غربت او جهل او بې سوادي پکې ګوري سړی ډیر زیات سړی زوري واقع دي سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې فقر زپلې ډیر د سړي زړه خوشینه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وشو اوریدل د 1340م قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په خو وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. لدی ځای به وچی میوي غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادریدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په اقلمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ په اکلې کتاب هم لیکلی دی. په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څول سوالي لري.
د هلمند ولایت شپږ سول سوالي لري. مخکې څوار لسوي بیا یو د نصراج ول سوالي ورسره یو ځای سول مرجه هم پول سوالي باندې واوښته.
bale هغه مشهور ول سوالي راته یادولای سي
ډېر تاریخي ول سوالي چې دی هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالي دغه سي
خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی د دی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکي تلله، وچه میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله، ټوکر تللی او دا خوا څخه هم درمل را تلله.
بله استاد، تاسې له بوست نه یادونه وکړه، په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که غره ته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګاني مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دا دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلا بستر وازي دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابل د مور سویناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملینداره کې د دې نارې یادونه په بوست باندې سوې ده.
پرته له بوست کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغی حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلا سته، ځینې ځایونه سته چې غار میشتو انسانانو نقشه تر معلومیږي. هغه د ګیمانو په نامه دي، یو د سپیرکي غار په نامه باندې یادیږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده، او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان تر راشنه کیږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو نه شو یادولی، که هغه مشهور راته یاد کړئ.
داسې وایي کیږي چې ابایو پوهه چې خپله زرتشت هم د هلمندو د زمیندار و، او خپله باده چې دی خپله هم د ساکانو څخه دی، قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمیندار و، دغه سیمې و سهرا پهلوان تر هغه وروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی، خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمیندار کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېمه هجري پیړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابو هاشمي سروانی ده، لومړی قصیده د شیخ اسد سوری ده، هم د لیوه لومړنی چاربیته د تایمنی، هم د زمینداورو لومړی غزل د اکبر زمینداوري، هغه هم د هلمند زمینداورو لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی، دا هم د هلمند.
په هلمند کې چیرته چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او لکوم څنګه زوريږي وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوش ساتلی د هلمند سیم دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه په زور کړې ده. هغه د خوشي ټکی
چې دې پکې خوښ نه دي،
جګړه مینه ده پکې خوښه، په خوشنۍ سره چې جګړې د ټولو خوشي زموږ څخه اخیستې.
په همدې علت یو ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرامي.
ډېره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاره.
زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، چې درته راځي شن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی، زما ګران هلمند د سولی کورسی. دنیا ورګل مینا او شکلا یا اس کا شمل د پښتون خایه د ګولو هر څه تر دې شو تر غربند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی چې در تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما ګران هلمند د سولې کورسی زما گرانا هلمند د سولې کورسی